په بلخ ولایت کې کوچان وایي سیمه ایزه اداره ورسره دوه ګون چلند کوي. د انضمام الحق له استعفا وروسته کرکټ بورډ په بل روزون کې پسې ګرځي.
زمونږ نیت دا دی دا د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو چې هغه ونیسو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو او د دې خپرونې په پای کې یعنی له اتو نیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خپرونه وړاندې کیږي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ azadiradio.com یا azadiradio.org. د خبرونه په خبرونو کې مو اوریدل چې د کندوز والی وای لا هم په ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي او یو شمیر شاریان بیا وای جګړو زور اخیسته او کم مرکزی حکومت جدي پاملرنه ونکړي نو شایي په کندوز کې ناورین رامنځته شي. د کندوز والی د دې ترڅنګ چې د جګړو شدت تاییدوي ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د دولت ضد وسلوال په شا تمبول شوي دي. له بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې په کندوز کې د کندوز د والی څرګندونې ردوي او د دوی کسان توانیدلی چې د کندوز په شاوخوا کې دولتي ځواکونو ته مرجوب لواړوي. د کندوز د والی د څرګندونو او هم پاره د رضوان مراد راپور واوري.
د کندوز د ولایتي شورا یو غړی وای په دې ولایت کې د وسلوالو پر ضد جګړه د مرکزی حکومت لارو مرستې او همکارۍ ته اړتیا لري. امر الدین ولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وبله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې کندوز ته جدي پاملرنه وکړي. تجدید پاملرنه ونشي نو داسې ناورین به رامنځته شي چې له یوې خوا به خلک په مرمیو وژل کیږي او بل لور ته به ویره او لږ خلک وژني ځکه چې ټولې لارې تړل شوي دي. د کندوز والی ازادي راډیو ته تایید کړه چې د ښار په ختیځه دروازه او شپږ ولسوالیو کې سخته جګړه دوام لري خو وایي چې دښمن ځپل شوی او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
کندوز وضعیت عمومی توګه ډیر ښه ده. دغه جنګونو کې دښمن ډیر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وزل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی.
د کندوز والی تیره جمعه د روانو جګړو په اړه ویلو چې دیرش وسلوال په تازه پوځي عملیاتو او روانو جګړو کې وژل شوي دي. نوموړی وای په کندوز کې د طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر بهرني وسلوال او القاعده چې د پاکستان استخبارات یې تمویل او تجهیزوي د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. کندوز ښار تیر میلادي کال د درې ورځو لپاره د طالبانو لاسو ته پرېوتی و. بل لور ته د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول شوي او وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د کندوز والی هم ډاډ څرګندوي چې د تیر کال پیښه به بیا نه تکرارېږي او کندوز به په هیڅ صورت کې بیا سقوط ونه کړي.
د کندوز والی دا خبره له رضوان مراد سره په مرکه کې وکړه. عمر خیل شاغلی عمر خیل په دې مرکه په سر کې وویل چې د کندوز روان وضعیت د تر کنټرول لاندې دی.
د کندوز وضعیت عمومي توګه ډېر ښه ده. دغه کوم جنګونه چې نوي په ولسوالیو او په مرکز د کندوز کې شروع شوي دي دغه جنګونو کې دښمن ډېر تلفات لیدلي دي. تخمینا په لسګونو خلک وزل شوي او په لسګونو زخمیان لري. په ټولو سنگرونو کې دوی دوه درې ځلې شکست خوړلی. چندن ته دوی ډېر قوي قوت پروت ده نو په دې اساس چې دوی په بعضو جنګونو کې له شکست سره مخامخ شوي دي دوی غواړي چې اوس پارتیزاني جنګونه شروع کړي.
عمر خیل صاحب په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان څوک دي؟ زما هدف ته یعنی یوازې طالبان دي او که نورې ډلې او بهرني وسلوال هم شته؟
داخلی طالبان نه دي بلکې دي کې د القاعده ګروپونه دي. خارجي ګروپونه سته پکې د ISI لخوانه اکماليږي او نور د ISI میانه بعضي ګروپونه هم پکې سته. ازبکان سته، تاجکستانیان سته، چچنیان سته. دغه مختلف ګروپونه چې په القاعده او جهانی ترورستانو پورې تعلق لري په دې کې موجود دي.
د کندوز د امنیت په اړه مو له مرکزی حکومت نه څه غوښتنه ده؟ مرکزی حکومت باید څه وکړي ترڅو د کندوز ولایت امنیت لا نور هم ټینګ شي؟
له مرکزی ادارې نه دائم الوقت هغوی له موږ سره ډېر نږدې تماس لري او دائم الوقت د دغه حالت نه مواظبت کوي. که هر ستونزه موجود وي د اکمالاتو په اساس یا مثلا د بعضې وسلو یا مثلا د بعضې قوتونو په وخت زمان سره دلته را رسېدلي او پس له دې نه هم که موږ ضرورت ورته پیدا کړو د مرکزي ادارې توجه کندوز ته زیاته ده. انشاءالله څه مشکل خاص مشکل نشته.
تیر کال د کندوز ښار د څو ورځو لپاره دولت د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې راغی، یعنی د ښار سقوط وکړ. آیا بیا خو باید د کندوز ښار د سقوط له ګواښ سره نه یو مخامخ؟
هرگز به بل ځل داسې ناورین رامنځته نه شي چې خدا نخواسته یا کندوز یا د کندوز بعضې نور محلي مرکزونه انشاءالله یو ګام سقوط نه کوي او انشاءالله دا وضعیت د کنټرول وړ ده، دا به زر تر زره کنټرولېږي.
د کندوز والي اسدالله عمرخیل و چې ویلې کندوز به بیا د دولت وسلوالو مخالفانو لاسته ورنشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د فراه ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو د جګړو په ترڅ کې د دولت تر 40 زیات وسلوال مخالفان وژل شوي دي. ویل کېږي په تیرو درو ورځو کې د فراه ولایت پر بیلابیلو سیمو د دولت کابو 2000 وسلوالو مخالفانو بریدونه کړي دي. له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
افغان امنیتي چارواکي په فراه ولایت کې وایي چې په تیرو څو ورځو کې دولت وسلوالو مخالفانو ته درنده مرګ ژوبله اوښتې ده. د فراه ولایت امنیت قمندان توریالی عبدیانی چې په یو خبري کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې په تیرو درو ورځو کې کابو 2000 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د فراه ولایت په 15 ولسوالیو کې سر بریدونه ترسره کړل، خو ټول د افغان ځواکونو لخوا شن شوې دي. د فراه د امنیت قمندان په خبره په دغو ټولو جګړو کې کابو 40 تنه دولت وسلوالو مخالفان وژل شوي او تر 500 زیات ژوبل شوي دي. د امنیت قمندان په خبره 15 افغان سرتیری هم په دې جګړې کې وژل شوي دي.
د څو ورځې راهیسې مخالفینو په شروط ولسوالۍ کې، په پشتکو ولسوالۍ کې، په شارای نمبر 1 کې او د بالابلوک په ولسوالۍ کې، د بکوا په ولسوالۍ کې خپل عملې ترسره کړې. نو زموږ بیدارو ملي اردو خپل د ملچرو څخه ساتنه وکړه. د فرارود په بازار کې 14 کسان د دوی ټاپیان شول، 18 کسان د دوی ووژل شول. د بالابلوک په ولسوالۍ کې هم تر 100 نه اضافه مخالفین وژل شوي دي. موږ تر 15 کسان پورې زخمیان او 2-3 کسان پورې بس شهیدان لرو.
له بلې خوا د فراه والي محمد آصف ننګ هم په دغه خبرې ناست دی کې د فراه ولایت خلکو ته ډاډ ورکړ چې په هر قیمت به د فراه د خاورې ساتنه کوي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې دلته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
په ټوله سوچه سپېڅلې اسلامي عقیدې سره د دې وطن له نوامیسو دفاع کوم. د فراه خلکو ته وعده ورکوم چې انشاءالله زموږ قوتونه، زموږ ادارې، زموږ سیستم دا به د لوړو ارزښتونو او مقدسو اهدافو لپاره کار او پیکار کوي.
که څه هم ویل کېږي اوس د فراه ولایت په بلابلوک او پشود ولسوالیو کې دولت وسلوال مخالفان پراخ حضور لري، خو د فراه امنیت قمندان بیا وایي چې دمګړی د فراه په هیڅ یوې سیمه کې جګړه نشته.
فعلا وضعیت په ټول فراه کې په فضل خدای ښه ده. ټول لارې د ترافیک په مخ باندې خلاصې دي. ولسوالیو کې زموږ پرسونل په ډېر میړانه وجود لري. د فعلا دپاره دا څو ساعتونه را په دې خوا جنګ وجود نه لري.
په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د دولت د وسلوالو مخالفانو ویان بولي رسنیو ته ویلي چې دوی په فراه ولایت کې په خپلو عمري عملیاتو کې ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. په فراه ولایت کې په وروستیو ورځو کې دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
د پوزي چارو یو شمیر کتونکي وایي د شفق په نوم د افغان ځواکونو پسرلني عملیاتو وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د کنټرول لپاره په منظم ډول پرمخ ځي، خو یو شمیر نور په دې باور دي چې وسلوال طالبان توانېدلي د عمري په نوم عملیاتو له پیل سره افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ کړي. دفاع وزارت بیا وایي د شفق په نوم د عملیاتو په لړ کې زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
د افغان ځواکونو له لوري د شفق په نوم د عملیاتو له پیل سره سم وسلوالو طالبانو هم تیره اونۍ د عمري په نوم ورته عملیات پیل کړل چې د دغو عملیاتو ډیر تمرکز د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې دی. وسلوالو طالبانو په کندوز او بغلان ولایتونو کې په پراخو حملو لاس پورې کړی، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د هغوی حملې په شا تمبولې او وسلوالو طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د شفق په نوم پوځي عملیات به د طالبانو عملیاتو په وړاندې بریالی وي، او آیا افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړي؟ د کورنیو چارو وزارت پخواني معین میرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم عملیات چې د دولت له لورې ترسره کیږي په ډیر دقیق ډول پلان شوی دی. تاسو په جریان کې یاست چې دا مهال د افغانستان په څو برخو کې جګړې روانې دي او وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندوز، بدخشان او نورو برخو کې هر اقدام چې طالبانو کړی تر اوسه له ماتې سره مخ شوی دی.
د شفق په نوم د افغان ځواکونو ګډ پوځي عملیات د روان لمریز کال له لومړیو څخه په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره پیل او د سنبلې میاشتې تر وروستیو پورې به دوام وکړي. په 1995 کال کې د شفق په نوم د عملیاتو هدف د سیمو خوندي کول، د وسلوالو مخالفانو د سیمو نیول، د وسلوالو مخالفانو په سیمو او مرکزونو حملې، او د وسلوالو مخالفانو په مواصلاتي او اکمالاتي کرښو کې اختلال رامنځته کول یاد شوی دی. د دغو عملیاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو هم د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د عمري په نوم عملیاتو له پیل څخه خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې عمري عملیات به په افغانستان کې د کورنیو او نړیوالو ځواکونو په وړاندې په تهاجمي بریدونو سره مخ ته ولاړ شي. خو د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د شفق په نوم عملیات په ښه توګه نه دي پلان شوي او د عمري عملیاتو په پرتله کومه لاسته راوړنه به ونه لري. د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې به افغانان د یوې اوږدې جګړې شاهدان وي.
وودی مافق په دې څو چې مثلا بس لارې ونیو، وودی مافق په دې څو چې سرحد د کندوز سره نږدې اوسو په اطراف د کندوز کې جګړه شروع کړه. دا ټول معنا د دې لري چې د وودی وزارت ډېر قوي و او د دې ډېر ضعیف و.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د شفق په نوم عملیات ډېرې بریاوې درلودې. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شفق په نوم عملیاتو کې سلګونه وسلوال ځپل شوي او ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو له موجودیته پاکې شوي دي.
تاسو خبر یاستئ چې په ټول هغه ځایونو کې چې ترهګر د افغانستان د حاکمیت په مقابل کې خپل خصمانه عملیات سرته رسولي، موږ شپارس عملیات په 2 ولایتونو کې جاری ساتلی او ډېر زیات ترهګر د منځه تللی.
د پوځي چارو یو شمېر پخواني چارواکي ټینګار کوي چې له دفاعي وضعیت څخه تهاجمي وضعیت ته تلل کولی شي چې د افغان ځواکونو د تلفاتو په کمولو او د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه د یو شمېر سیمو په پاکولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال میرزا محمد یارمن وویل چې دولت باید له عملیات وروسته په تصفیه شوو سیمو کې پوځي قطاعت رامنځته کړي تر څو یو ځلې بیا په دغو سیمو کې وسلوال مخالفان ځای پر ځای نه شي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سیمایزو زورواکانو د بلخی کوچانو مزکی او مالچرونه غصب کړی دي. د بلخ کوچان په دې ولایت کې د سیمایزو زورواکانو لوري د دوی د زرګونه جریبه مزکو څړځایونو د غصب پر شکایت لري. له بلخ د ازادي راډیو د خبريال مجيب الرحمن حبيبزي راپور واوري.
په بل خولات کې کوچیان شکایت کوي چې زرګونه جریبه ځمکه او مالسرونه یې د دې ولایت په نه ولسوالیو کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او دولت هم د یادې ستونزې د حل په برخه کې بې پامه پاتې شوی دی. د کوچیانو د مدیریت مشران او د هغوی سرخیلان وایي چې د دوی عمده ستونزې د چمتال او خلم ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې دي چې هلته یې ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې پاتې شوي او د روغتیایي ستونزو په برخه کې هم صحي کلینیکونه نه دي ورته موجود. کوچیان وایي چې اکثران د هغوی ځمکې او مالسرونه د بلخ ولایت په چهار بلک، خلم، چمتال، شولګره، دولت آباد او کشنده او نور ولسوالیو کې موقعیت لري چې محلي زورواکو پکې منګولې خښې کړي دي او غصب کړي دي. د بلخ د کوچیانو ادارې مشر غلام فاروق عبیدي د یادو ستونزو په اړه داسې وایي: د بلخ ولایت کوچیان د محلي حکومت د دوه ګونی چلند څخه هم شکایت کوي او وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د کوچیانو په وړاندې د مور او مایرې چلند ترسره شوی دی او ستونزې یې له پامه غورځول شوي دي. په شمال زونه او خاصتاً بلخ ولایت کې د کوچیانو متنفذ او قومي مشر سید محمد حریق وایي چې کوچي ماشومانو ته ښوونځی نه دی موجود، میندې او ماشومان صحي امکاناتو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او زموږ په وړاندې سیمه ییز دولت د تعصب ډک چلند کوي. هغه وویل چې ماسرونه یې د هغه کسانو لخوا غصب شوي چې د حکومت تر ملاتړ لاندې قرار لري. کوچیان په داسې حال کې د محلي دولت د ناسم چلند او د سیمه ییزو زورواکو لخوا د دوی د ځمکو او مالسرونو د غصب څخه شکایت کوي چې تر دې دمخه د بلخ د ولي ویان فرهاد منیر از دی راډیو ته په خبرو کې د کوچیانو په وړاندې د حکومت د دوه ګونی چلند مسله رد کړې ده. مجیب رحمان حبیب سای، آزادی رادیو، مزار شریف.
وسم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ غني کې په هلمند ولایت کې د بریتانیا په مرسته د رغول سویو شونځیو په باب لیکنه خپره کړې چې اوس پکې د ملي اردو سرتیرو اړولې دي. ګارډین لیکلي داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې په هلمند ولایت کې دوه ښوونځي چې د بریتانیا په مالي مرسته رغول سوي وه اوس د افغانستان د ملي اردو لخوا د پوځي مرکزونو په توګه کارول کیږي. ورځپاڼې لیکي زده کوونکي لا هم د نادلي ولسوالۍ په سید آباد سیمه کې له دغه ښوونځي څخه چې د ولایتي بیارغونې د ډلې یا پی آر ټي لخوا څه باندې 1,40,000 امریکایي ډالره ورکول سوي وه استفاده کوي، خو سرتیرو د ښوونځي پر بام د پیری لپاره ابتدایي ځای جوړ کړی او له درنو وسلو سره د ښوونځي په انګړ کې ګرځي راګرځي. بل ښوونځی د نادري ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې دی چې د بریتانیا د حکومت په څه کم 6,40,000 امریکایي ډالرو مالی مرستې سره بیارغول سوی دی. ګارډین لیکي دغه ښوونځی شپږ میاشتې کېږي چې له زده کوونکو تش دی، خو اوس یې د ملي اردو سرتیري د پوستي په توګه کاروي. ګارډین ورځپاڼه د مطلب په دوام زیاتوي په افغانستان کې ملکي تلفات زیات سوي او کله چې ښوونځي هم د جنگي اهدافو لپاره کارول کیږي دا خطر سته چې ماشومان په جګړه کې راګیر پاتې سي. د مطلب په حواله د ناامنیو له کبله په هرو څلورو وژل سویو یا هم ټپیانو کې یو یې ماشوم دی. ډیری بریتانوي ځواکونه په هلمند ولایت کې دیره وه او ډیری بریتانوي پوځیان هم په همدې ولایت کې وژل سوي دي. اوس جنگ د دغه ولایت هغو ساحو ته رسېدلی چې څو میاشتې مخکې تر ډیره امن وي. د امریکا خبریدونکي ورځپاڼې سټار ټریبیون په خپله پرونۍ غني کې په کندوز ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وروستۍ شنډه سوې حمله لیکنه خپره کړې ده. په مطلب کې راغلي افغان قواوو پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو یوه حمله په شا وتنبوله. وسلوالو تیر کال دغه ښار د لنډې مودې لپاره نیولی و. د کندوز امنیه قمندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ پرون ویلي په کندوز کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی. ستار ټریبیون لیکلی وسلوالو طالبانو د جمعې سهار وختي پر کندوز حمله وکړه، څو ساعته جګړې دوام وکړ افغان چارواکو په وروستۍ وسلواله نښته کې د څلوېښتو سختریزو وسلوالو او څلورو افغان پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په مطلب کې راغلی وسلوالو طالبانو تیر کال د دریو ورځو لپاره کندوز ښار نیولی وو. وروسته په دغه ښار کې د امریکا په هوایي ملاتړ د دوو اونیو لپاره پوځي عملیات وسول. ستار ټریبیون لیکي دا له 2001 میلادي کال راوروسته پر یوه ښاري سیمه د وسلوالو تر ټولو لویه حمله وه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د لوبډلې روزونکي انضمام الحق ورته استعفا وړاندې کړې ده. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې فکر کوي چې ښاغلی انضمام څنګه رخصت کړي. د ازادي راډیو خبریال سیف الله ستانکزي له ښاغلي دانش سره د انضمام الحق د استعفا په اړه خبرې کړې دي.
مسله ده په دې کې زموږ د پاکستان او لسمشر انوالو ده او هغوی ویل دي چې زموږ حق باید د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم. او
دی خو له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولی شي چې په لنډ وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پرېږدي یا مخکې له مخکې هم داسې خبرې له تاسو سره مطرح کړې وي که څنګه؟
نه نه، د بېګا زه په هندوستان کې پرون بېګا زه په هندوستان کې وم د دوی سره، او په یو ځای زه دی د هندوستان څخه دوی پاکستان ته ولاړو او زه افغانستان ته راغلم. هلته مونږ د شپې خبرې سره وکړې. ده وویل وایي دا یو کال قرارداد چې دا زه په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درسره نوی کوم. ما ته که د دنیا څومره غټ غټ آفرې راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې دی پاکستان ته رسېدلی و په نړیوال هوایي ډګر کې، په اسلام آباد کې، په لاهور، هلته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ وو، هغوی ځان سره بیولی وو او هغې ته ټوله خبره کړې وه چې ته به خامخا دلته راځي. نو دا د اوس لیکل دي دا زما ملي مسله ده. زه به لاړ شم. قرارداد وایي زمونږ د تر منځ یوه میاشت مخکې نوټس به ورکول کېږي یو کرکټ بورډ ته. که چېرته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاشت نوټس به ورکول کېږي. خو مونږ یو میاشت کې مونږ د ملي ټیم نه سفر لرو او نه یوه میاشت کې مونږ په کار ده. نو په دې پر ځای چې مونږ ورته دا $2000 تنخواه چې دا ورکو استعفا قبول کړو سمدستي، او دا مونږ
ځینې کسان مو تر اوسه پورې پنهه کړي دي چې کېدای شي له دوه هغو سره خبرې وکړي او هغې هم لیوالتیا ولري.
د پرونه راهیسې راته ډېر خلک غواړي ځانونه ورسوي. په دې کې یونس خان هم ده چې پښتون لوبغاړی ده، د کوزي پښتونخوا زمونږ ملي لوبډله به ورسره چلم نه لري په ژبه کې. خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې د هندوستان څخه یو ښه پیاوړی روزونکی پیدا کړو، د هغه ونیسو. خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو روزونکی ښه تمامېږي او ارزانه تمامېږي، موږ به هغه نیسو.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس نسیم الله دانش له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس به رحمت الله افغان د دې سات لنډ خبرونه در واوروي.
په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په تازه جګړو کې 40 وسلوال او 15 سرتیري وژل شوي دي. د کونړ ولایت په شګلدره کې د ګزان یو بل مثبت پیښه ثبت شوې ده. د کندوز والی وایي افغان امنیتي ځواکونه په پوره همغږي د دې ولایت له مرکز او ولسوالیو دفاع کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي له ګونټنامو زندان څخه 9 زندانیان خوشې شوي او سعودي عربستان ته سپارل شوي دي. د ترکیه او ایران ولسمشرانو تیر ورځ په انقره کې وکتل او د سوریې د جګړې او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د عراق پارلمان پرون د فساد پر ضد مبارزه کې د اصلاحاتو په اړه خپله ځانګړې غونډه لغوه کړه. او د جاپان د جنوب لیدیس په زلزله ځپلیو سیمو کې د ژغورنې او مرستو رسولو چارې دوام لري.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را با برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت سارونا همکاری تکنیکی یاسف حبیبی ادامه خواهد یافت. کدام پدیده در افغانستان باعث نگرانی اعظمی شما می شود؟ بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، نبود امکانات همه‌جانبه درس و تحصیل، مشکلات در عرصه صحی و یا نبود و کمبود آب و برق؟ اگر اینها را در مقابل شما قرار دهیم، شما کدام عامل را بیشتر برای خود، خانواده و منطقه تان بیشترین و بزرگترین چالش فکر میکنید؟ با کدام یک باید بیشترین توجه از طرف مقام ها و مسئولین صورت بگیره؟ بغیر از این هم اگر شما کدام عامل دیگر را سراغ دارین، با ما و شنونده ها در برنامه میکروفون شما میتونین شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیمکارت افغان بیسیم دارین میتونین با شماره 818 پیام های کوتاه بر ما با دریو پشتو هم بفرستین، با شما خواهیم بود.
بله، لکه سنگه چه جاوید نعیمی تاسته اول نن په دې میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونو ته په دې موضوع کې منتظر یو چې ستاسو په نظر کومې مسئلې ته باید زیات پام وشي؟ تعلیم ته، روغتیا ته، اوبو ته، برېښنا ته، او که بیروزګاری او یا امنیت ته؟ ستاسو په نظر حکومت یا هر بله اداره کومې مسئلې ته زیات پام وکړي؟ یا ستاسو په نظر کومه یوه مسئله د ډېرې توجه وړ ده؟ بیا هم وایم کېدای شي په دې اضافه تاسې یو بل څه ووایست، کېدای شي د یو چا لپاره برېښنا ډېره مهمه وي چې تر هر څه مخکې که حکومت برېښنا ته توجه وکړي او هر ځای په برېښنا روښانه کړي نو صنعت به وده وکړي او د دوی ژوند به آسوده کړي. شاید یو بل چا ته دا مهمه وي چې د ټراک صحي وبي په ټولو سیمو کې وي، ناروغي به ختم شي او د خلکو یو تر ټولو مهم او حیاتي ضرورت دی. یو بل څوک ممکن ووایي چې روغتیایي چارو ته زیاته پاملرنه شده چې افغانان په خپل هیواد کې ښه ډاکټر، ښه روغتون ولري او بهر هیوادونو ته د تګ ضرورت ورته پیدا نشي، ډېرې پیسې په دې هم مصرفېږي. او ممکن یو څوک ووایي چې امنیت تر هر څه مهم دی، که امنیت و نور کارونه به خدای په خپله وکړي هر څه به اسانه شي. او همداراز کېدای شي تاسې یو بله مسله مطرح کړئ، نو هیله لرو چې په 0909-2003-1540 او یا هم 0908-1252-1555 تلیفون را وکړئ او یا هم د افغان بیسیم 0800 شمیره په یاد لرئ.
بله، همچنان میتونین از طریق اسکایپ بر ما زنگ بزنین، radio.azadi radio.azadi آدرس ماست. شنونده داریم از طریق تلفن، بفرمایید. سب برنامه میکروفون شماست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب فروان صاحب تا و محترم نعیمی صاحب تا ازادی رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه و احترامات وړاندې کوم.
سلام علیکم.
وروسته جناب فروان صاحب زما په شخصي نظر باندې که څه هم دغه تاسو کوم خبر یادونه چوکلل، هم تعلیمي، هم دغه روغتیا او دغه برېښنا، یعنی ټول مهمه ده، خو ما لپاره ټول نه مهم ده چې باید انسان ټول زیات دغه تعلیم ته باید توجه ورکړي، ځکه چې همدغه تعلیم ته وجه انسان د خپل راتلونکي ښه طرف ته بوتللی شي. تاسو وګورئ متاسفانه په افغانستان کې دغه خلکو نه آګاهي او تعلیم ته نه لاسرسی، اکثر وخت ځوانان چې دي د ډېرو غیر عادلانه کارونو باندې دي لاس پورې کوي. همدغه تعلیمي کچه د یو فکر ده په دې اساس، او بل چې دغه فساد مخنیوي لپاره باید کار وشي، ځکه چې د فساد مخنیوي لپاره چې کار وشي دا مهمه ده. نو ولسونو هغه باور چې دي په حکومت باندې پیاوړی کړي، کله چې ولسونو باور په حکومت باندې پیاوړی شي، نو بیا تر څنګ ولس دې ته لیوالتیا ښکاره کوي چې خپل حکومت سره همکاري وکړي. کله چې ولسونو همکاري وي، بیا طبیعي خبره ده چې امنیت هم په دې ښه طرف ته روانېږي او امنیت هم ښه کېږي. نو مهمه خبره ده فساد مخنیوي، زما په نظر باندې حکومت باید د فساد ته مخنیوي ته متوجه شي، او بل دغه تعلیمي وضعیت ته باید حل
سلامت اوسه. ښاغلی مدنی صاحب بو چې له نورستان څخه ټلیفون کړی و، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
مهربانی صاحب. مهربانی صاحب.
روان صاحب تاسو او جتاسو همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ.
له پکتیکا نه همت خبرې کوم. نو زموږ سید ابراهیم علیه السلام کله چې مکې ته په لومړي ځل باندې ولاړ، الله جل جلاله ته یې د دې سوال وکړو چې ای رب هذا البلد امنا وارزق اهله، پروردګاره دا ښار دې امن ښار وګرځوي، او وروسته بیا ډوډۍ او روزي دغه اهل ښار ته ورکړي. په دې کې شک نشته چې تر ټولو امنیت د یو هیواد د ترقۍ لپاره، هم د تعلیم لپاره، هم د روزګار لپاره، هم د خواخوږۍ لپاره، صرف او صرف یوازې امنیت ته چې په ټولو ارسو او اړخونو کې رول لوبولی شي. زموږ غوښتنه د امنیت په باره کې ده چې الله جل جلاله دې په افغانستان کې یو اسلامي نظام راولي او الله دې سوله راولي، سوله دې الله قایم کړي، چې تر څو پورې د بهرنیانو لاسونه له افغانستان نه لنډ شي او په افغانستان کې وسوله راشي، نو انشاءالله تعالی د روزګارۍ به ورکه شي او کار اهل کار ته وسپارل شي.
سلامت اوسئ همت صاحب له پکتیکا. بل اوریدونکی له روزان معرفي
بفرمایئ صاحب. رادیو ازادي شنونده داریم از طریق اسکایپ، مهرباني کنین صاحب.
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
صبح شما بخیر
صاحب، خوش آمدین به برنامه.
باشین، به نظر من بهترین چیز، بهترین سکتور و یا بهترین اولویتی که داره امنیت است. اگر امنیت نباشه هیچ سکتور تطبیق نمیشه در افغانستان و تمرکز بالای امنیت بهتر است و این یک چیزی است که فکر کنم در طول 13 سال مکمل که است ما این چیز به دست آوردن نتونستیم. اگر امنیت نباشه زیربنا، تعلیم تربیت، صحت، همه سکتورهای دیگه بیفاید هستن. خواست ما از تمام عبر قدرت های فرزمثال از نفرهایی که در رأس حکومت افغانستان قرار داره، تمرکز عمومی باید سر امنیت شود. 13 سال 14 سال است که در ولایت جنوبی هلمند، قندهار، گرزگان و در این چند سال که حکومت وحدت ملی تشکیل شده هنگ پای جنگ به دامنهای ولایت شمال دراز شده و تا به دامن همگی مسئله هستند. زمانی که دی پروسی دی دیار هیچ کدام نتیجه نداد، همیالی هم همه خانواده در ولایت بعض قریه هست که عمو ملک سالاری هست، اصلا قانون وجود نداره. چند وقت پیش هم در ولایت فخار در ولسوالی ینگی قلعه هست، اگه اشتباه نکته باشم، یک کسی بود که زمین ها را توزیع میکدن و در اونجا درگیری شد در بین دو نفر که بالاخره محمد قل است که پیرون قل است که من از طریق مطبوعات شنیدم، از طریق سایت ها شنیدم که اون نفر همونطور تیر باران کرد نفر از شست پاش تا به فرقش. در صورت که امنیت نباشه ما تمرکز بالای سکتور صحت کنیم، بالای سکتور ترانسپورت کنیم، دست به امار زیر بنا آب بزنیم، هم مش میخواید.
شنونده عزیز، اگر یک سوال از شما بکنیم، امی که فکر میکنین ناامنی باعث بیکاری ها شده یا ای که بیکاری باعث ناامنی شده؟
50% ناامنی باعث بیکاری شده و 50% هم بیکاری باعث ناامنی شده. 50-50%، هر دوش 50-50%. و یگانه کار کتاب ها که قانون تطبیق نشه و در ضمن همی نفرهایی که پروسه دیدیار در سال 81 شروع شد و اون پروسه ناکام بود، تا اونمون پروسه پس دوباره تطبیق نشه بیفایده است. اکثر هر سکتوری که یا تمرکز کنند به نظر من هیچ نتیجه نمیتن و ما از حقیق شما و از تمام از این رأس کسایی که در رأس حکومت هستی، دکتر صاحب عبدالله است، چی اشرف غنی است، تا زمانی که یا به امنیت قائل نشن احترام دیگه فکر کنم بهتر هم نیست که کل چیز کل سکتورها را باید یا صرف نظر کنند.
تشکر، سلامت
باشید.
مرحبا، نظر شما پخش.
خوشحال هستم. بله، اردون که در تلفن لاری لروزان معرفی که آزادی رادیو.
مرحبا نیکنن سن.
سلامت هستم. مرحبا نیکوی.
موږ مشکلات خو دغه فرانسه زموږ سړک ډېر خراب دی. موږ د وډې د ولسوالۍ د هرات د ولایت څخه دا سړک مسلمیه ته باندې پورې بهرته چښتلامه پورې پروت دی. ډېر خراب دی، اوس په سلهاو موټر دلته سره ولاړ دي، مریض نه رسي و شاته. د فرانسه مو ډېره کمه ده په سړک باندې په خبر وسي.
صحیح، یعنی ستاسې لپاره تر هر څه مهم سړک دی، حتی تر امنیت هم.
هر څه مهم دی، د سروان صاحب داسې خراب دی چې په لکهاو دلته مسافر دری بداره څرخي، کرایه 2,300-3,000 افغانۍ کرایه ده. بیخي چې بیا هوا خرابه چې په سخت سړکان بندېږي، موږ سره که دا کومک وي چې موږ ډېر خوشحاله کېږو.
ډېره زیاته مننه چې تلیفون مو را وکړو.
یک شنونده دیگه هم داریم از طریق اسکایپ هستن اینا هم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب، رادیو آزادی است. تماس از شنونده قطع شده، بریم به شنونده هایی که در خط تلفن منتظر هستند. بفرمایید صاحب. مهربانی، برنامه میکروفون شما از رادیو آزادی.
و علیکم السلام.
بلی محترم سروان صاحب تا د سلامونه وړاندې کوم سلام کار نه نیسا او تاسو د دې راډیو ټول کار کوونکو
سلام
او د دوی ته سلامونه وړاندې کوم سهار مو په خیر
سلامت شه قاری صاحب پښتون مهرباني
تشکر ساسو د موضوع څخه سروان صاحب دغه چې زات دغه شچ تاسو یاد کړ که تعلیم دی او که فساد دی که امنیت دی دا ټولو د افغانستان و خلکو ته پکار دی او کرامت دی خو زما په نظر بلې تاسو د یو چا څخه پوښتنه وکړئ چې بېکاري نامنی راویستلې که نامنی بېکاري راویستلې ده بلې د افغانستان خلکو اقتصاد ضعیفه دی بېکاري هم د خشونتونو نه بېکاري پیدا کېږي د افغانستان خلک وګړي چې و تعلیم ته هم لېواله دي او د فساد د ورکېدو د فساد ادارې د ورکېدو هم د افغانستان خلک غوښتونکي دي د قانون او د عدالت هم غوښتونکي دي خو زما په نظر په ټولو کې امنیت بهتره دی او د امنیت هغه وخت راتلی شي زما په نظر اوس فرضاً که امنیت نه وي که سړی په جیب کې پیسې ولري او خپل د پیسو صاحب نه وي امن نه وي که سړی خپل د امنیت نه وي سړی به خپل د ننګ خپل د ناموس خپل د ملي غرور اختیار به نه لري خپل د وجدان خپل د سجاعت اختیار به نه لري نو زما په نظر د افغانستان و مظلومو خلکو ته امنیت بهتره دی او دا امنیت هر وخت هغه وخت راتلی شي کومه فاصله چې د ملت او د حکومت په مابین کې ایجاد ده هم دغه باعث نه امنی ده نو امنیت هغه وخت راتلی شي تر څو چې زموږ څخه دا زموږ د ګاونډیانو چې په ظاهر او باطن کې زموږ ویني چې اوس هم د افغانانو ویني چې چې د افغانانو په وینو دوی نه وبېږي او نه مړېږي د امنیت هغه وخت راتلی شي چې د دوی لاسونه زموږ ته لنډ شي او د افغانستان خلک په یو اتفاق او وحدت او اتحاد کې ژوند وکړي او افغانستان ته یو سرتاسري صلح راشي
ډېره مننه قاري صاحب پښتون
عزیز شنونده ما و یک شنونده دیگه هم در خط تلفن هستن بعد از او برخی پیام ها با فرمانی صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما نه تماس از اینا قد شده سارون صاحب یک چند پیام را به خانش بگیریم عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالا مرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که به نظر ما اگر جنگ نباشه همه چیز است اگر جنگ بود هیچ چیز نیست عامل اصلی جنگ است گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که به نظر ما کلید همه این مشکلات معارف است اگر فرزندان افغان درست تحصیل کنند و دولت توجه جدی به معارف بکنه انشالله همه این مشکلات رفع خواهد شد تشکر از شنونده ما عبدالصمد از کابل نوشته امنیت اساس همه امور است. جاوید از قندهار در پیام خود گفته باید حکومت توجه زیاد به بیکاری و امنیت داشته باشد چرا که ایدو گفتن خیلی مهمتر از همه است و همه کارها وابسته به امی دو عامل است. و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که حکومت در اول امنیت را بر افغانستان بیاوره به خاطر که مردم افغانستان به امنیت نیاز و ضرورت زیاد دارند.
حامد میزان ولسوالی تخیلی کلی و تر هر څو وړاندې باید په درملتونونو کې زاړه درمل منه شي ولی ولال زابل څخه لیکلی دی وای په اقتصاد کې کار وشي نو تر هر څه مهمه ده احمد له هلمند لیکلی وای د تربیه برخه ډیره کمزوري ده په کار د شې برخه ته توجه وشي ادګل بهار له هلمند له لشکرګاه څخه لیکلی وای هغه څه چې تاسو یاد کړل دا ټول افغانانو ته ضروری دی او افغانان ټول ته اړتیا لري بل شکه ولایت خان مسلمیار له هزار جفت څخه لیکلی دی وای باید ویني تویول بند شي سوله وشي ورپسې به هر څه سم شي رحمت الله له کندهار لیکلی حکومت باید د ټولو د مخه د بیکاری غم وخوري ولایت خان مظلومیار بیا هم د پیغام راغلی دی خیر ومل وستو عبدالغفار تقوا لسپین بولدک څخه لیکلی وای زما پنست د بندونو جوړول ضروری دی بندونه که جوړ شینو د خلکو لپاره به کار پیدا شي او بیکاری به کم شي قریشی له هلمند لیکلی وای زما په نظر که امنیت او بیکاری ته توجه وشینو ډیره ښه ده محمد قاسم ځواک چې په دریه مخکې پیغام لیکلی وای حکومت باید لومړی بیکاری له منځه یوسي ځکه بیکاری لوی سرخوشی دی د افغانستان د خلکو لپاره او زاهد زاده له فرارود لیکلی دی وای تر ټولو نامی اول ځای لري که امنیت وي نو هر څه به بیا عملي شي او که نامنی وي بیا هیڅ نشي کېدی
تشکر از شنونده ها که بر ما پیام فرستادن و حالا هم باز بریم از طریق شنونده از طریق تلفن شنونده ها رو بگیریم که چی پیامو گفتنی دارن با فرمان سب رادیو آزادی است
السلام علیکم و زده آزادی رادیو کارکونکو صوتون اوریدین که تا السلام علیکم سلامونه ولادی کرد
سلامت توسی مهربانی کوی
بس
وروره ته د تاسو چې کوم موضوع ټاکلی دي هر یو موضوع خپل ځای باندې چې کوم دی ډېره خوندوره موضوع ده او موږ ته راشو چې افغانستان کې د امنیت وضع باید چې خبره وشي حکومت هم چې کوم دی باید چې امنیت وضع ډېر کنټرول ولري او ولس هم چې کوم دی همغږي ولري نو ځکه چې امنیت چې وي نو روغتیا هم راځي او چې دا ښوونځیګانې او دا کلینیکونه دا هر شی د امنیت پورې تړلی دي کله چې امنیت نه وي بیا افغانستان کې چې کوم دی هېڅ شی چې کوم دی پرمخته نه ځي نو موږ هیله لرو چې دولت نه دا ولس نه دا ټول مشران نه چې کوم دی موږ هیله لرو چې افغانستان کې چې کوم دی ډېر امنیت راولي نو د ولس او د غریبانو خلکو وژل نه دي چې کوم دی لاس واخلي
سیش ډیره مننه کورودان بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو
بفرمایئ سب رادیو ازادي است
السلام علیکم
سلام سید
سلام بر شما و بر همکارا و شنوندای شما
سلام سلام مهربانی سید
شما ببینید ما خواستم دیگه روش از ولایت تخار تماس گرفتیم دوستان چه ته فرمودن یگانه عاملی که ناچیز جوانای ما از وطن میرن یگانه عاملش کار است یک در ردیفش فساد است که فساد گسترده به جوانایی که شایسته هستند برشان کار سپرده نمیشه و با مهاجرت و با این آن میزنند باید دولت در قدم اول باید کار برای از یه مساعد بسازه امنیت همه مردم در یک امنیتی سرتاسری زندگی بکنه بعد از این مردم هیچ جای به هیچ جای مهاجر و بیچاره نمیشن یا با دولت باید توجه کنه دولت تنها گفتار داره عمل نه و اگر دولت واقعا مردم خود دوست داره میخواد که در آینده مردم برایشان باید رای بده و مردم چیزی استعمال مردم بعد از بیاره بود برای از اول کار بعد از امنیت برای مگان به حساب میسر شود
تشکر سلامت باشین سب زنده باشین شنونده ما از ولایت تخار یک شنونده دیگه هم هستن در خط تلفن بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی کنن
خبری وکی لطفا خیر مهربانی کنی سب
بفرمایید سب شنونده عزیز صحبت کنید لطفا تماس شما با استدیو ما وصل است
دوی لکه چی و نشو بل اردون کتاب نوبت پر کن
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم مهربانی سب
سروان صاحب و نینی صاحب سلامون و نیکی لدهارم پخیر
سلامت و سیل رادیو ما یو چل رشه یا رادیو تیره که لطفا
داغر سروان صاحب سروان صاحب تاس خود دیر دستان ورل موضوعان دی او دیر شی موضوع تاس تاکی نو سروان صاحب چه داغا حق چند امنیت پوری تل دی یو او بل چه داغا ته د اسلام په چوکات کې ونه اوسېږي دغه هر څه به تا ته مواجه وي فساد به هم تا ته مواجه وي تکلیف به هم تا ته مواجه وي زه دغه بعضې ورونو نه دا خواهش کوم چې داسې یو سړی ونه وایي چې ولا مونږ څه دا ګاونډیان داسې کوي دا ګاونډیان داسې کوي او مونږ خطاباس یو مونږ
خیر تاسې خپله خبره کوئ لطفا خپله خبره کوئ د نورو په خبرو پسې پرېږدي چې نور هم خپل حق لري چې نظر څرګند کړي خپل نظر دې ووایه مهرباني
دا خپل نظر مې داسې ده دا خپل نظر مې داسې ده زه شکر الحمدلله هوښیار یم پوهېږم ما چې دا مې ښه لاره بنګدان بده زه هم چې وه افغانانو که تاسې باندې ریښتیا سره تاسې افغانستان ګران وي او تاسې د افغانستان بچیان یاستئ هېڅ وخت د پردیو په خبرو باندې نه ځئ او تاسې خپله باید خپله وطن په خپله جوړ کړي تاځې کوم تاسې خاپوړې کړي دا تاسې په نامو باندې یادېږي دا وطن تاسې ته ضروریت لري دا وطن د تاسې مور و پلار ده او تاسې بچیان یاستئ تاسې روزل یاستئ نو ما ته که پاکستان وایي که ما ته ایران وایي چې ته دا وطن دې وران کړه زه باید که حق ولرم زه ولې وران کړم دا ما مور و پلار ده دا ما وطن ده دې کې ما خاپوړې کړي دي دا باید زه د ګلو غوندې سمسور کړم زه له سیالانو سره سیال کړم زه جوړ کړم دا ځکه نه شي او دا چېرته شرعي احکام نه وي شرعي نظام نه وي هغه وطن به هېڅ جوړ نه شي هغه تش په نامه باندې مونږ شرعي نظام لرو شرعي احکام لرو ولې عمل نه کوي
تاسې اصلي موضوع نه یو څه لرې خبرې کوئ لطفا په دې موضوع خبرې وکړئ چې ستاسو په نظر تر ټولو مهمه مسئله څه ده چیش ته باید ډېر زیات توجه وشي لکه څنګه چې مخکې وویل شول برېښنا ته امنیت ته کار ته روزګار ته چیش ته دغه یاد کړئ
امنیت ده امنیت ده سروت که امنیت نه وي کار هم نشته که امنیت نه وي
ډېره مننه کافي ده
سلامت باشید بله. یک شنونده دیگه داریم بعد از او پیام هایی که فرستادن به خانش بگیریم بفرمایید سب رادیو آزادی است
مهربانی کوي صاحب
بفرمایئ صاحب
السلام علیکم شیراغات من از ولایت کاپیسا برای شما تو تماس میم
خوش آمدید صاحب مهربانی
اول خود در قدم اول سلام تقدیم میکنم خدمت شما و شنوندگان شما بعدن
سلام بر شما مهربانی صاحب
همین دوستایی که میگن که امنیت اصلا امنیت فکر شده که از کجا پیدا میشه نه بزرگ یک ملت کشته شما و یک مردم زده شما و کشته شما اصلا آرامی و امنیت به اینه که نظام اسلامی بالای ملت مسلمان افغانستان تطبیق شده
بله صحیح. سلامت باشین
دیگه این نظرم از یکانه همین که تطبیق نظام یک عالم که نه در این سر باشه و نه در اون سر شما برید قسم بتیش که تو بر تره با خدا قسم از کمی ما چه نواقل داره چه رقم کنیم و پا کنم در حسن کنیم در افغانستان آرام شما و این ملت کشته بگر نشه این نظر ما بود صحیح
تشکر
من بل اوریدون که حمله رو زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون ستاس
مهربانی کنین سید
بله
بفرمان سید مهربانی
سلام علیکم صدا رو بشه
بله بله صدا شما رو داریم سید بفرمان رادیو آزادی است
سلام عرض ادب دارم به ساربان سید و برای شما جاوسته به شما
مهربانی سید
میخوایم که فارزمان دین هستم از ولایت بدخشان از ولسوالی ارگو همراهش ما ارتماس هستم
بفرمایید قاری شد
جناب ما یک سرک داریم از ارگو تا فیض‌آباد تقریبا سرک چند سال میشه که میگه که سرک کر میشه بسیار کرایه مقیمت است راه ما نباشه نزدیک است همین سرکی که اگر ده دقیقه راه باشه ما تا یک ساعت میرسیم تقریبا 150 روپیه از ولسوالی ارگ تا فیض‌آباد کرایه ما میشه ما غریب هستیم اکثر وقت میشه موتر پیدا نمیشه مجبور موتر ما 2000 یا 1000 کرایه گرفته بیاییم همین سرک هیچ وقت هیچ کسی جور نکده وکیلا مکیم ما وقت که رای دادیم وکیلا وکیل شد و آدم ولسوالی ما هیچ ناهمی نداره ولسوالی ما هم هستن شکر الحمدلله ما تا مرکز اگر خدا نخواسته ما یک مشکل پیدا شد برای ما هیچ وقت نمیتونیم و به مشکل خود براتیم همه مشکلات ما مشکل ما میقبود خدا کنه که مسئله
سر یعنی برای شما مهمترین چیز فعلا سرک هست بله در افغانستان
بله مهمترین برای ما سرک هست که ما سرک نداریم سرک ما خیر نیست سرک ما خراب است بیخه موتر ما رفت آمد کرده نمیتونیم بیخه رفت آمد ما خراب است از نوسوالی هرگو تا پایز با سرک ما بیخ خراب است
سلامت
هستی نیمی سب که ما فکر بیه چه تا چه امن ویل تا بیا خلق نورشان دیر گواری دوی ویل چی پسی مکی امن دی زک سرک گواری لکه سنگه چه مخی واویدون که دهیرات لعوبی ولسوالی سخه تلیفون کرده و اغا هم سرک گوشت نو هرچاته هر شی چی مهمه وی کولی شی چی خپل نظر سرګن کی
بله یک شنونده دیگه داریم از طریق تلفن بفرمایئ سب رادیو آزادی است چون خیلی منتظر موندن بعد از او پیام ها را به خانش خواهیم گرفت بفرمایئ سب
السلام علیکم
و علیکم السلام
السلام علیکم سروان سب خیر
سلامت اوسه مهربانی کوی سب عبد
الملک چندل ولا سنه تاثیر تماس کیم
مهربانی
خبره دا چې وروګان له هر څه څخه کې دا په امنیت پورې اړه لري
درسته
چې امنیت نه وي نه سړک جوړه دای شي نه پل جوړه دای شي نه روغتون جوړه دای شي هیڅ نه شي کېدای خو د دې لپاره زه که تاسو ما خبره قطع نه کړئ یو درې پیشنهاد کوم چې دا امنیت په څه شکل سره قائم
شي دا موضوع بیا له موضوع وځي بښنه غواړم بس همدا موضوع ده چې ستاسو په نظر کوم شی ډیر مهم دی ځینو خلکو لپاره تعلیم مهمه دی او که ټول خلک تعلیم ولري نو جنگ جګړې به نه کوي اختلافات به نه پالي او د ځینو لپاره بیا دا مهمه ده چې کار وي د ځینو لپاره لکه ستاسو چې موویل امنیت تر ټولو مهمه دی چې امنیت د ستاسو په نظر نو هر څه به سم شي
بله یک چند پیام را به خانش میگیریم سروان صاحب بعد از اون میریم به شنونده ها سریق تلفن حلیمه احمدی از کابل نوشته کرده که به نظر من از همه مهمتر امنیت است اگر امنیت باشه زمینه تعلیم و هر زمینه کاری مساعد میشه و فساد هم از بین میره سیما هم از کابل در پیام خود نوشته کرده که بهتر است اقتصاد خوب شود در سطح افغانستان و یک شنونده دیگر ما شعیب از شهر هرات نوشته کرده که مهمترین اولویت باید برای همه تعلیم و معرف باشه
او قیام الدین مبارز ده هلمند څخه لیکلی دی و د افغانانو لویه هیله امنیت او سوله ده. نو خدای پاک دی په افغانستان کې سوله راولي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلی دی و دا ټول مهم دی، خو په کندهار کې اوس مهال برق تر پخوا شدی او اوبه هم شته، امنیت هم شته، او باید د بیکاری مخه ونیول شي. او د کندهار د والي او امنیت قمندان څخه ډیره مننه کوو چې موږ ته یې اسانتیاوې برابرې کړي دي. زاهد له لوګره لیکلی دی وای زما په فکر امنیت ډیر مهم دی، که چیرې په وطن کې امنیت راشي نو هر څه به جوړ شي، یعنې د په اصطلاح ګلګلزار شي. په بل اوریدون کې له عبدالباری عاقب له فرارود لیکلی دی وای په افغانستان کې امنیت مهم دی، که چیرې په افغانستان کې امنیت خرابي هیڅ هم نه کیږي، او که امنیت شوي هر څه کیږي. اسمت سهار له کندهار له غورک لیکلی دی وای دولت دی روغتیا ته پام وکړي، افغانان پاکستان ته د معمولي ناروغیو د درملنې لپاره ځي. احمدی ارغندابی له زابل څخه لیکلی وای باید د طالبانو سره سوله وشي که په هر قیمت وي نو وضعیت بشه سي. له ننګرهار څخه شینواری لیکلی دی وای د ټولو بدبختیو مور فساد دی، که نامنی ده، که بیکاری ده، که د تعلیم نشټوالی دی. د ټولو مشکل په فساد کې دی، که فساد لري شي نو دا ټول مشکلات به حل شي.
تشکر از شنونده ها که تا حالا برای ما پیام فرستادن، و یک شنونده را میتونیم بگیریم تا وقت نشر خبرها و پیامشون نشر شد و بعد از او نوبت نشر خبرها. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی کوئی صاحب.
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دغه دې ما ویل ما دغه داسي اول ورځ تاسو ستاسو کارکونکو
بل متاسفانه تلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکو ته نوبت ورکوم، مهرباني کوئ
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
مهرباني صاحب
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم سروان صاحب، زما د خوانم سلامونه قبول کړئ تاسو ته. سلام کارانو ته
سلامت.
زما نظر خدا دې کچيري په امنیت وی تکتل مهمه خبره ده چې امنیت وی. امنیت نوی الته بیا راغونی کارونه چیرې، امنیت نوی الته مکتب چیرې، امنیت نوی الته سرکونه چیرې جوړ شي. دا خاص ما نظر ده چې تکتل چې دې امنیت دی. مثلا ته د هلمند ولایت کې امنیت کډنه پرې ولولای کې چې جنگونه دي، نامنی ده هر د ځوانانو لپاره او خپل کښتونه اگر د پات دي کښتونه کړو ټول لږه چې پات دي شنه پات نه پات ټول ګرد کړي وکړي ولاړ نو امنیت نشته هلمند ولایت کې، هیڅ امنیت نشته.
بله صاحب، له ټولو اوریدونکو ډیر منندوی چې تر اوسه پرې ټلیفون نه کړی دي، او هیله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم ټلیفون راوکیاو. لکه څنګه چې تر اوسه له موضوع نه دی وتلی، له موضوع به ونوځي او په موضوع کې به پاتې شي او نظر به څرګند کړي.
بل تشکر میکنم. ما هم از تمام شنونده ها که در بخش اول برنامه با ما بودن تماس گرفتن از طریق تلفن.